دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه لیک چې افغان رسنیو خبر کړی پکښ راغلی چې افغان مشران دې ته هڅول سوي چې ټول شمون حکومت په جوړېدو فکر وکړي او وړاندې سوي چې په ترکیه کې پر اتلونکو څو نوې کې د طالبانو سره د سولې موافقه پاړه خبري پیل کړي د غلک چې جمهور رئیس اشرف غنی د لیکل سوي دی او ټلو ټلویزیون خبر کړی دی د بارنو چارو وزیر پکښ ویلي چې امریکا د دې ویر لري چې امنیتي وضعیت به نور هم خراب سي او طالبان کېدای سي پراخې سیمې ونیسي د امریکا د بارانو چارو وزارت نه دا لیک تایید کړی او نه رد کړی دی او ویلي دی چې دوی د شاغلی بلینکن د اړیکو نیولو په اړه باس نه کوي خو دغه وزارت بیان نت پرایس وویل چې د بایدن حکومت ډیپلوماسي په دې هدف پر مخ وړي چې د همیش د پاره په دغه یوات کې جنگ ختم سي او یو سیاسي حل راوستل سي د افغانستان د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح جمهوریت غنی ته د امریکا د بارانو چارو وزیر د لیک په جواب کې وایي چې دوی د دې لیک په اړه اندیښمن نه دي نه په دریس کې بدلون راغلی دی او نه به هم راسي او ولید طالبان کولای سي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د هیواد د قسمت پریکړه شلتنه چې په یو خونه کې ناشتوي نسی کولای په دې لیک کې لیکل شوی چې متحده ایالات لملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لیدلوري د پیدا کېدو لپاره د امریکا روسیې چین پاکستان ایران او هند بارنو چارو وزیرانو په ګډون د خبرو او باس لپاره یو غونډه جوړ کړي په دې لیک کې هم دا ډول راغلي دي چې ترمی ترمیاستي له افغانستان څخه د بارنوي عسکرو د وټلو بهیر لا هم تر ارزونې لاندې دي او له طالبانو سره د امریکا د سولې د شوي تړون پاړه هم ارزونه بشپړه سوي نه ده د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه پالیسي چې په کوم سمي کې امریکایي پوځیان وزور لري او د جنگي ساحو څخه بهر د ډرون بریدونه کوي هغه لغوه کړی ده د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان بیان جان کربی د دوشنبه پر زول چې د جهادي ډلو پر ضد هر ډول بریدونه چې د افغانستان سوریه او د عراق څخه خبر بکیږي دا غي منځوري به سپینه ماړی ورکوي هغه دغه اقدام موکتی لاښونه بیان کړي او هدف یې دا دی چې جمهور رئیس ډاډه وي او په وړاندې شوو عملیاتو پوره خبر وي هغه خبری کانفرنس ته ول چې دا د معنا نه ورکوي چې د هوایی بریدونو نه کول به دایمي وي د نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي چې دغه نیوی لارښوونی لغوه ورسته په پټه پوځي کمانډانانو ته استول سی وو کله چې جمهور رئیس بایدن واک ته ورسید خو په دې ورسته ورځو کې رسنۍ پرې خبرې سی ودی په 2014 کال کې چې کله په خوانی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ واک ته ورسید نو د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې د جیادانو پر ضد د ډرون د لاري د هوایی بردونو کنټرول ختم کړ او ویلی وو چې د جنگ په ډګر کې موجود په خپل کمانډانانو باور لري د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس د دوشنبه پر ورځ د میانمار سلګونه نیول سوي مزارچان چې د ینګون په شار کې د اپارټمان په ودانیو کې بند ساتل سوي د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده د عمومي منشي ویاند وویل چې زیاتره بند پاتې کسانو کې شزي هم شامل دي چې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت سولایز لاریون کې برخه اخیستي وه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د دوشنبه پر ورځ وویل د سار لس بجې پولیسو د خلکو نیول او په هغوی ډزې کول پیل کړي وو امنیتي ځواکونو د کودتا پر ضد په اعتراض کوونکو ډزې وکړې او لښته لږه دوه تنه وژلې دي او درې تنه نور سخت ټپیان کړي دي د دې هواد د پوځي واکمنانو پر وړاندې د خلکو د پاتون په ترڅ کې په دوهم لوی شار یانګون کې دوکانونه فابریکې او بانکونه تړل شوې دي کله چې د 3 فروری میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا په خوانی برما کې پوز کودتا وکړه او د دې هواد د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نور مشرانو په کور کې نظر بند کړي یعنی ولې دي په یواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هر ورځ مظاهره کیږي او پولیسو او پوځیانو دغه مظاهره په سختۍ سره د زپلو هڅه کړي او تر اوسه 50 تنه وژل شوی دي او د 300 څخه زیات خلک نیول شوی هم دي د امریکا چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالات لسګونه زره د وینزویلا ماجرینو ته خپل سرحدونه خلاصوي چې په امریکا کې د پناه اخیستو په لټه کې دي د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې دا د ماجرینو په اړه د پخواني جمهور رئیس ترامپ د وخت په پالیسۍ کې مهم بدلون دی حکومت ویل دی چې د وینزویلا هغه کسان چې د سیاسي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او په تیښته دي هغه ته موقتی د خوندیتوب حیثیت باور کړل سي د جو بایدن حکومت یو لوړپوړي چارواکي خبرارانو ته ویل چې داسې اټکل کوي چې شاوخوا 300,000 کسان چې د دې پروګرام په شرایطو برابر وي خپل اړیزه ورکړي ټاکل شوی دی چې د امریکا حکومت په همدې روانونه کې خپل اتباعو ته چې په شرایطو برابر وي $1,400 نقدي مرستي ورکړي د مرستو د لایې چې ټول ټال 1.9 ټریلیون ډالر ده د د سنا مجلس تیر ونی منزور کړی و او نن د سې شنبه پورز به د استادو مجلس هم منزور کړی. سپین مانی اټکل کوي چې شاید امرستی به 1.7 میلیون کورنیو ته ورکړل شي. دا دریم ځل دی چې د امریکا حکومت خلکو او کاروبارونو ته مرستې ورکوي. او په اروپایي هیواد ایټالیا کې چې یو کال مخې د کرونا وایرس پکې خپور شوی و هلته د مړو شمیر 1 لک کسانو څخه وښته دي. د اروپایي اتحادیې رئیس ویلي چې هغه د دې هیله لري چې د کرونا وایرس ضد د واکسین 100 میلیون ډوزونه به د اپریل وروسته هر میاشت ولري. د اروپایي اتحادیې چې وښته ودونه پکې شامل دي او 4.5 میلیونه نفوس لري تر اوسه 1.5 میلیونه خلکو ته د کرونا وایرس ضد واکسین لګول شوی دي. د کرونا وایرس چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا او بیا ټول نړۍ ته خپور شو تر اوسه 25,592 کسان مړ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د وایرس تر ټولو زیات ځپلي او دلته د مړو شمیر 25,102 ته رسیدلی دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. درنو واوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لیک او د افغان سولې پاړه وړاندې شوې طرح باندې غور کوي او د هغو برخو په تطبیقولو کې به له نړیوال ټولنې سره همکاري وکړي چې په کې د افغانستان ملي ګټو ته زیان نه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې افغان حکومت جمهور رئیس غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لیک او د افغان سولې بهیر په اړه وړاندې شوې طرح باندې غور کوي. ښاغلی اتمر چې د دوشنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وینا کوله ویل افغان حکومت چمتو دی چې په دغه لیک کې او وړاندې شوې طرح کې د هغو مواردو د عملی کولو په تړاو له نړیوال ټولنې سره همکاري وکړي چې په کې د افغانستان ملي ګټو ته زیان نه رسیږي.
افغانستان دولت لیک د امریکای د دولت سره غلی دی، طرح هم راغلی دی، په دواړو باندې اوس غور کیږي چې وی ګورو دا پیشنهادات په کوم حیثیت کې زموږ د ملي ګټو سره په توافق کې دي چې پر هغه حرکت وکړو. زه بیا غواړم په اطمینان درته ووایم چې په لیک او په طرحو کې اساسات زموږ د اجماع ډیر قوي موجود دي. هغه ځایو کې چې تفاوت نظر لرو په هغه کې به هرو مرو په شنیت، په اخلاص او په یو جوړوونکي طریقې سره به د خپل بینالمللي همکارانو سره خبرې کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله تاسوول شوی د افغانستان د راتلونکو سیاسي نظام او اساسي قانون د یو نوی ګډ حکومت چې په کې ټول اړخونه برخه ولري او په افغانستان کې د دایمي اوربند یادونه کړې ده. د غلیک چې کابل ته د زلمی خلیزاد د سفر په محل افغان حکومت تستول شوی په کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی که د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره وړاندیزونه ژر ونارځول شي ممکن افغان حکومت به له طالبانو سره په مقابله کې یوازې پاتې شي. د سیاسي چارو کارپوهان افغان چارواکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر استول شوی لیک ته په اشاره وایي چې په لیک کې له امیرانه لهجې څخه استفاده شوی او په کوردن نه بد حساسیتونو د راپارولو لامل شي. د دغو کارپوهانو لډل نثار احمد صالح په دې اړه امریکا غږته وویل
د دې لیک نتیجه هم زما په نظر باندې چې ډیره معقوله نه ده. د افغانانو په ګټه باندې نه ده. ولسمشر غنی دا غلیک جواب وویل ځکه په دې لیک کې ځنی امیرانه جملات کار سوي دي او هغه د سولې پیشنویس چې دوی حکومت ته وړاندې کړی دي، سیاسيونو ته وړاندې کړی دي. جالب ده چې امریکا د دیموکراسي داوا کوي. اما موږ یو نیم دوه کال مخکې انتخابات ترلودل تاغه دیموکراتیک پروسه بغلت کوي او د علماو شورا را منځته کوي. تاغه دیموکراتیک پروسه لمنځه وړي، انتصابي پروسه را منځته کوي. زما په نظر باندې چې دغه لیکم نتیجه نور کوي دا پروسه بلا د مشکلاتو سره مخ کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غراس په دې لیک کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو سربېره د وسلوالو طالبانو لخوا د زیاتو سیمو دانیولو خبرداري هم ورکړي او له جمهور رئیس غنی څخه غوښتي چې په دغه لیک کې د یادو شوو مسایلو په تړاو د هغه توند لهجه در کړي. ښاغلی بلینکن له جمهور رئیس غنی څخه غوښتي چې په راتلونکو اونیو کې له خپلو سیاسي سیالانو او نورو سره د یوې ګډې جبهې د رامنځته کېدو په اړه چې افغانان هغه ټول شموله او معتبره وبولي کار وکړي او د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندیزونو ته په رغونکي موقف سره پراختیا ورکړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه لیک ته په خپل لومړی غبرګون کې ویلي چې افغان حکومت په دې اړه هیڅ اندېښنه نه لري او په دریز کې به د بدلون لامل نشي. امرالله صالح ټینګار کړی د هغو طرحو منلو ته به هیڅکله غاړه کینږدي چې له افغانانو څخه د رایې ورکولو حق اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وو افغان ښځو ته چې په دې وروستیو کې په هدفي بریدونو کې وژل شوي د ښځو نړیواله افتخاري جایزه ورکړه. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وی په کندهار کې هدفي وژنې دوه برابر شوې دي. د جورجټاون پانتون د ښځو سولې او امنیت د انسټیټیوټ مشره میلان ورویر وی امریکا او نړیواله ټولنه باید په ګډه د دې ډول وژنو مخه ونیسي. میلان ورویر امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې وژل شوو افغان مبارزینو ته د درناوي هدف دا دی چې ټول د هغوی له مبارزو الهام واخلي.
Well, I certainly hope so.
زه یقینا همداسې هیله لرم. د بایدن ادارې په افغانستان کې د ښځو د راتلونکي په اړه ویلي چې دوی نه غواړي هغه لاسته راوړنې له منځه لاړ شي چې میرمنو ترلاسه کړي، او غواړي د دې لاسته راوړنو او حقونو چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو لپاره په اساسي قانون کې ذکر شوي ساتنه وکړي. زما په اند د ښځو د زړورتیا افتخاري جایزه هغو افغانو ښځو ته ورکړل شوه چې له بده مرغه اوس ژوند نه دي. خدا اقدام د دې سرګندونه کوي چې دوی ډېری فوق العاده ښځې وي، او د دوی اثر رسوخ به نورو ته د الهام بخلو دپاره دوام مومي.
کله چې طالبانو تیر کال د امریکا او افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړلې، نو په افغانستان کې د مسلکي افغانو ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم ډیره لوړه شوه. امریکا او نړیواله ټولنه څه کولای شي چې د افغانو ښځو په وړاندې تشدد بند کړي؟
I'm so glad you mentioned this topic.
زه خوشاله یم چې تا دا مسله را برسیره کړه، ځکه چې موږ اکثره د دغو زنجیري وژنو په اړه ډیر اندېښمن یو چې په حکومت او مدني ټولنې کې ځینې ډیر تکړه او روشن فکره خلک لکه د سترې محکمې د دوو قاضیانو، د بشري حقونو د کمیسیون مرستیالې او ژورنالستان پکې وژل شوي. دا باید ودرول شي. تشدد یو ویرونکې کچې ته لوړ شوی دی، او زه فکر کوم که څه هم طالبان دا نه مني چې د دې بریدونو تر شا دوی دي، خو موږ باید ټوله نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راولو چې تشدد پای ته ورسوي، ځکه داسې نور نشي کېدای. دا یو بدمرغي ده، دا وحشت دی. د انسانانو وژل د منلو وړ نه دی، او د بااستعداد افغانانو ځای کېدل ویرونکې مسله ده. نو موږ ټول باید خپل ونډه ترسره کړو، که امریکا ده، که ملګري ملتونه دي، یا یو هیواد او حکومت چې افغانستان ورته مهم دی. موږ ټول باید په دې برخه کې پاملرنه وکړو. د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د تړون یوه برخه دا هم و چې تاوتریخوالی باید کم شي، او موږ دا کمښت نه دی لیدلی. موږ دغه ناوړه چلند ولیدو چې تشدد لا زیات شو.
افغان ښځو په دوحه کې د سولې په خبرو کې د یو بامفهومه نقش د نشتون نه شکایت کوو. د امریکا په نوي حکومت کې د سولې خبرې اوس ترکیه کې ترسره کیږي. ستاسو په نظر داسې چانس شته چې دا ځل د سولې په خبرو کې د ښځو ښه استازیتوب وشي؟
Well, I think Brezhna, this letter.
زه فکر کوم چې د بهرنیو چارو د وزیر بلینکن دغه لیک چې تازه راوتلی او تر اوسه غربي رسنیو کې ورباندې خبرې نه دي شوي، موږ تر اوسه دقیق نه پوهیږو چې کومې موضوعګانې پکې یادې شوي. په دوحه کې پروسه په ټپه درېدلې، یو څه ناهیلي موجوده ده په دې اړه، خو زه هیله لرم چې د سولې خبرې به هر چیرې چې ترسره کیږي دوام وکړي، او ښځې به پکې معنادار استازیتوب ولري. دا په دې معنا نه چې د ښځو په خبرو تش په نامه غږ موجود وي. څلور ډېرې پیاوړې ښځې په خبرو کې برخه لري. دا په دې معنا نه ده چې دوی به یوازې د ښځو پر مسلو مشورې ورکوي. دوی د افغانستان اتباع دي، او باید په ټولو هغو مسلو کې د دوی غږ واورېدل شي چې د سولې په پروسې کې راپورته کیږي.
طالبانو امریکایانو ته په یو واستولی پرانیستی لیک کې د خزو د اخونو په خوندې ساتلو ټینګار کړای. د سولې لټړونو روسته څه ضمانت شته یا امریکا څه تضمین اخیستای شي له طالبانو نه چې طالبان د خزو د اخونو په برخه کې بیرته هغه په خوانې تګلارې ته نزي؟
Well, I think one of the most important
زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو لډیر مهم او اړینو سرو کرخو څخه د افغانستان اساسي قانون دی. اساسي قانون تعدیلیدای شي، بدلیدای شي، خو په هغه اړخونو کې چې د نن سبا د ژوند د اړتیاو سره سمون ولري، د قانون اساسات او اصول باید بدل نشي. په اساسي قانون کې یو له دغه اصول څخه د افغانانو د حقونو خوندي ساتل دي، چې د خزو او ټولو اقلیتونو د حقونو ساتل پکې شامل دي. دا په دې معنی چې ټول افغانان او طالبان باید په بشپړ ډول د دې اړین اصل سره موافق وسي. زه فکر کوم د طالبانو په اړه بل شی دا دی چې دوی به د خزو حقونه خوندي کړي. ښه، نو د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي څه تیریږي؟ آیا نجونې له ښوونځي ایستل شوي دي؟ آیا د ښځو حقونه خوندي دي؟ ډېرې دردونکې خبرې له دغو سیمو څخه راوځي. بله خو بیا دوی وایي چې دا ټول د دوی د اسلامي نظریې په چوکاټ کې ترسره کیږي. اساسي قانون خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت یوه برخه ده. موږ باید دا پوښتنه وکړو چې دا د چا اسلام دی؟ آیا دا د اسلام نه د طالبانو د سختدریزۍ یو تفسیر دی چې ښځې باید په یو بل ځای کې کینول شي؟ یا دا هغه اسلام دی چې د ښځو له حقونو سره تضاد نه لري؟ دا هغه اسلام دی چې نن ورځ په ټولو اسلامي هیوادونو کې دود دی؟ نو دا واقعا ډېره مهمه پوښتنه ده چې طالبان د ښځو هغه حقونه خوندي کړي چې په اساسي قانون کې ورته ورکړ شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. امریکا د کرونا وایروس د خپرېدو نه یو کال وروسته اوس بیرته د عادي حالت په لور روانه ده. د کووډ ناروغي ضد امریکایانو ته د واکسین کولو بهیر هم د حکومت له مهال ویش نه په چټکۍ روان دی. د امیر روغتیا چارواکي وایي په کار ده د ماسک پر مخ کولو حکم تر یو وخت پورې په خپل حال پاتې شي. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
یو کال مخکې په امریکا کې خارونه د کورونا د مرګو له امله یو په بل پسې بندېدل. له هغه وخت راهیسې تر نیم میلیون څخه زیات کسان په کورونا مړه شول. د جانز هاپکن پوهنتون چې په نړیواله کچه د وبا په برخه کې پیښې ثبتوي وایي په متحدو ایالاتو کې 9.8 میلیون کسان په کورونا اخته تشخیص شوي دي، خو له نیکه مرغه امریکا اوس تر پخوا توپیر لري. د ولسمشر جو بایدن د 1.9 میلیون ډالرو خیریه مرستو لایحه مخ په وړاندې روانه ده او په سنا کې د جمهوري غوښتونکو له رایو نه پرته منظور شوله. د ضروري مرستو دغه لایحه اوس د امریکا ولسی جرګې ته وړاندې کیږي. بل مهمه مسله د جانسن او جانسن کمپنۍ دریم واکسین دی چې اوس خلکو ته ورکول کیږي. تر دې مخکې دو کمپنیو فایزر بایونټیک او مدرنا خپل واکسینونه را ایستلی ول. خو د دې ترڅنګ په ځینې ایالتونو لکه ټکساس او میسیسیپی کې اندېښنې هم شته دي. دغه ایالتونه څه ناڅه په بیړه د ماسک اغوستلو ضرورت فسخه کوي او رستورانونه خلاصوي. هغوی استدلال کوي چې دا د خلکو خپل کار دی چې ځانونه خوندي وساتي، نه د حکومت. خو د عامې روغتیا چارواکي د خطر خبرداری ورکوي.
Given how close we are to the finish line,
موږ له کرونا سره په مبارزه کې وروستي منزل ته نږدې یو. کڅو کنن پر کرونا باندې اخته شي او درې اونۍ وروسته مړ شي، نو دا انسان لنن یو میاشت وروسته واکسین کېدلای شي. نو په کار ده لګ نور هم صبر وکړو.
د ایالتونو والیان د ماسک اغوستلو او یا نه اغوستلو لپاره اهداف او معیارونه ټاکي. د اوهایو ایالت وای کله چې په ایالت کې د کورونا ناروغان په 100 کې 500 طرح کته شول، نو د ماسک اغوستلو د ضرورت حکم به لری کړي. والی مایک دیوان وای اوس په 100 کې 109 کسان په کورونا اخته کیږي.
د واکسین کولو د بهیر په واسطه اوس مونږ پر کرونا د تعرض په حالت کې یو، خو مونږ په هایو کې دفاع هم له نظر نه شو ګرځولای. مونږ ته دا معلومه شوې ده چې د ماسک کارول زښت ډیره ګټه لري.
د اختلاف یو برخه خوانځو ته د شاګردانو تدریجی ورتګ دی. په سلو کې وو به شاګردان د امریکا په کچه اوس هم آنلاین زده کړې کوي. له بل پلوه د معلمانو او د خوانځیو د نورو مامورینو د واکسین کولو لپاره هم په کلکه هڅه روان دي سو شاګردان بیرته خوانځیو ته ستانه شي. په اوهایو کې د معلمانو اتحادیه د والی مایک دیوان سره موافقه نه ده، مګر والی دیوان وایي چې د دې ته خوشبین دی چې شاګردان بیرته خوانځیو ته ستانه شي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کواس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار د ټولنې لخوا له 3.5 لک دوزو زیات د کرونا واکسین لومړی جوپه کابل ته رسیدلې ده. د امریکا وزارت سرپرست وایي چې د دې جوپې د رسیدلو وروسته به ښوونکي او د پوهنتونونو استادان هم د کرونا ضد واکسین د تطبیقولو د لومړیتوب په لست کې شامل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
نن د دوشنبه په ورځ د کواکس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار د ټولنې لخوا د دمخه ژمنې پر اساس نږدې 3000 دوزه د کرونا واکسین کابل کې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د عامې روغتیا وزارت سرپرست او معین ډاکټر وحید الله مجروح ویل چې د لومړی جوپه د کواکس د واکسین د نړیوال ابتکار د ټولنې لخوا افغانستان سره د 14 میلیون دوزو واکسین د برابرولو د ژمنې یوه برخه ده.
کواکس موږ ته 14 میلیون ڈوز واکسین تعوت کړی دی چې په وړیا توګه به موږ ته برابرۍ دا اول بسته ده. 14 لک 18 زره ڈوز پکې شامل دی. متواتر ډول نور بستې هم افغانستان ته راځي. د هغې تر څنګ د افغانستان دولت او د روغتیا وزارت په دې هڅه کې دی چې موږ وشو کړی چې 14 میلیون تر 2.5 میلیون نور واکسین ډوز د مختلفو منابعونه مالی منابع چې موږ ته د بانک جانی د ERTF او د ADB د طریقه برابر شوې دي و پلورو ته ټول افغانان چې د تړتیا لري تقریبا 80% نفوس کېږي واکسین پوشش لاندې راشي.
د غونډې ته په افغانستان کې د اروپي ټولنې د پلاوی مرسل ارنارد پاولا سویل چې اروپي ټولنه او د ټولنې غړي هیوادونه د کواکس د واکسین د نړیوال ابتکار د ټولنې له ستر مالی تمویلونکو له ډلې دي او تر اوسه دغه ټولنې ته له 1 میلیارد یورو څخه زیاتې پیسې برابرې کړې دي. ارنارد پاولا سویل چې اروپي ټولنې په تیر 2000 میلادي کال کې افغانستان سره هم د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې د هڅو د پیوړي کولو لپاره 1.5 میلیون یورو مرسته کړې وه.
not about money
دا د پیسو خبرنده بلکې خبره د غړو هڅو ده چې تر سو دا وبا وځپل شي. دا نننې غونډه د افغانستان او سیمې لپاره یو ډیره مهمه غونډه ده.
ډاکټر وحید الله مجروح ویل چې د کورونا وایرس د نننې جوپې درسیدلو وروسته دا وزارت خو کې د پونتونو او سازان هم د کورونا وایرس د تطبیق لومړیتوب په لیست کې شاملې.
دویم پړاو کې زموږ محترم د شونزیو او د پهانتونو استادان او معلمین د واکسین په دوره کې به شامل سي. څومره مطمئن سو چې زموږ تعلیمي او تحصیلي برنامه په منظم ډول مختد.
د کواکس د ټولنې لخوا دغه جوپی درسیدو وړاندې هند هم افغانستان ته 15000 دوزه واکسین په ویلیتوګه برابر کړو. د عامې روغتیا وزارت وی چې د هند لخوا افغانستان ته برابر شوی واکسین څخه تر نن ورځې پورې 3000 کسانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. د افغان حکومت د کورونا واکسین د تطبیق د پلان په لومړي پړاو کې افغان امنیتي ځواکونو منسوبین روغتي کارکونکو او هغه کسان چې پر کورونا د اخته کېدو احتمال لري نور زیاتې شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وی د کواکس ټولنې لخوا د واکسین په دې مرسته کې 3000 پیشکاری او 3000 خوندي بکسونه هم شامل دي. افغانستان کې تیر 1999 لمریز کال د کپ 15 د کورونا وایرس لومړی پیخه د هرات په ولایت کې ثبت شوی و چې بیا ټولو 3000 ته اسرائیل وکړ. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت اوس ډیر ورو شوی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ټول افغانستان کې د کورونا وایرس 14 مثبتې پیخې ثبت کړې. دغه وزارت رسمي شمېرې ښیي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 15500 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي. 2000 155 تنه پر کرونا ناروغي مړ شوی او 9302 تنه پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوی دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د بهرانه چارو وزارت برسره په درت څلوخ کسانو پر هغه وګړو د ویزه محدودیت لګولې ده چې د بیلا روس دیموکراسي ته تاوان رسوي او په عمومي ډول دوی د دې نه مستحق کوي چې امریکا ته ننوځي. په دغه کسانو کې د عدلي سکتور لورو د چارواکي، د قانون د تطبیقولو پرسونل چې سولایزه مظاهره چیان توقیفوي او تیری رو باندې کوي، قاضیان او سارنوالان د سولایزه مظاهره چانو او خبريالانو ته په سزا ورکولو او باندې کولو کې دخیل دي، او د علمي مرکزونو اداره چان هغه محصلینو ته غواخونه کوي چې په سولایزه احتجاجونو کې ګډون کوي شامل دي. د بهرانه چارو وزیر انټونی بلینکن او ویلي د الیاک ساندر لوکاشنکا د رژیم لخوا د سولایزه احتجاج کوونکو د دیموکراسي د فعالانو او خبريالانو په دوامدار ځپلو سره امریکا اندېښمنه شوې ده. په نور اقداماتو کې د ویاس په نامو د بشري حقوقو په سازمان، د بیلاروس د خبريالانو په ټولنه او د مستقلې تجارتي اتحادیې په کارګرو باندې د تازه وخت حمله شامل ده. برسره پر دې د بیلاروس قاضي دوه خبريالان کاتسیا ریانا اندری ایوا او د اریا چولست سووا په دې مجرم وګڼل چې داسې غونډې جوړولې چې هدف ورنه د ملکی نظم ګډوډولو. د محکمې په خونه کې د دوی په وروستۍ وینا کې اندری ایوا او چولست سووا د دوی په خلاف دغه لګول شوی تورونه رد کړل او وایي د دوی هدف سیاسي دی. امریکا دوه ځلې په خوا په شپږ شپېتو کسانو باندې د ویزې محدودیتونه لګولي چې پریکړه کړې وه په بیلاروس کې دیموکراسۍ ته د تاوان رسولو په برخه کې مسؤل دي. په دغو کسانو کې د لوکاشنکا د رژیم لوړ رتبه چارواکي او همدغه راز د مستقلو مطبوعاتو د کار په مخنیوي کې د روسیې او بیلاروس ادبا لاس لري او کنه په بیلاروس کې د مطبوعاتو د ازادۍ حیثیت ته تاوان رسوي. ټول ټال په 109 کسانو باندې د ویزې محدودیت لګول شوی دی. د بیلا روسانو د لاسګونو زرو نه زیات کسان د اگست میاشتې د 9 نیټې د جمهوری ریاست د جعلي انتخاباتو نه سمدستي وروسته لارو کوڅو ته راووتل او له هغه وخت نه را په دې خوا هر هفته سولایز احتجاجونه کوي. مظاهرچیان د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه کوي او وایي نوي انتخابات وشي مګر لا تر اوسه د مقاومت کولو تمایل لري. د امنیتي چارو ماموران په لسګونو زره کسان بندیان کړي دي او په زور شړلې او لوړ رتبه مخالف او شخصیتونو ته ګواښونه کړي دي. په دغه تاوتریخوالي کې یو شمېر احتجاج کوونکي وژل شوي هم دي او د بشري حقوقو د سازمانونو په قول د شکنجه ورکولو معتبر شواهد شته چې د بندیانو په خلاف ورنکار اخیستل شوی دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګند کړه امریکا د بین المللي کوښښونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې په بلاروس کې د انتخاباتو د بې ترتیبۍ د انتخاباتو په وخت کې له بشري حقوقو نه د سرغړونو او ورپسې د ځپلو په باره کې په مستقله توګه تحقیقات وشي. موږ د بلاروس د زړورو خلکو سره ولاړ یو او د دوی د حق ملاتړ کوي چې آزاد او عادلانه انتخابات وکړي.
درنو ووینم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پاتې رسیږي. مننه چې تر دې شي وینم.